وخت مسپخین دوه بجې مشال رادیو ته وګي تر دریو بجو په دې خبرونه کې تر په لومړی نیمای کې خبرونو وروسته رپورټونه لرو او په دویمه نیمای کې درته سندرې جادوګری پروګرام وړاندې کوو چې هارون بچا یې کوربه دی. تمام کار بشیر ګوښ ته په سټوډیو کې را سره دی. مایک ته سپارم تاسو ته د پښتونخوا پاکستان او سیمې تازه خبرونه وړاندې کوي.
نومړی د خبرونو سره ټکی په پاکستان کې له سیلابونو د وژل شو شمیر 1,300 ته رسیدلی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې د امریکا په شمول د نړۍ د ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي. د اوکراین پوځ وایي په خارکیف کې روس پلو ملیشو ته سخت زیان اړولی. د خبرونو تفصیل د پاکستان حکومت سیلاب ځپلو ته ورکول کېدونکې پیسې زیاتې کړې او وایي دغه فنډ اوس 70 اربع روپۍ شوی. د سرکاري خبري اژانس ای پی پی د رپورټ تر مخه د سپتمبر په 1 د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ وفاقي کابینې په غونډه کې وویل چې پخوا جلا کړې 38 اربع روپۍ کافي نه وي، نو ځکه یې دغه پیسې زیاتې کړې. د قدرتي افتونو د نظم قومي ادارې انډیمه د سپتمبر په 6 خبره کړې رپورټ کې ویلي چې د جون له میاشتې راهیسې راغلو سیلابونو تر اوسه 1,300 کسان وژلي او 2,020 کسان یې زخمیان کړي دي. د بلوچستان حکومت بلخوا ویلي چې له سیلاب ناروغۍ په خپرېدو دي. په پښین کې د ډاکټر حق دا ترین رضاکار روغتیایي کمپ لګولی چې د خلکو وړیا درملنه پکې کیږي. هغه وایي
تقریبا هر فیلډ والا خلک چې دي هغه ډاکټر ته
د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتیرش چې تیره میاشت له نړیوالو غوښتنه کړې وه چې پاکستان سره د 1,60 میلیونه ډالر مرسته وکړي سبا پاکستان ته ورځي. هغه ویلي دي چې د دې سفر موخه د پیوستون خودل دي. د پاکستان انتخاباتو کمیشن د تحریک انصاف د بهرنو چارو بخنه غوړم د تحریک انصاف د بهرنو مالی سرچینو په اړه د کیس اوریدنه د سپتمبر تر 19 پورې ځنډولې ده. کمیشن د سپتمبر په 6 په یو خبر پاڼه کې وویل چې د تحریک انصاف مشر عمران خان ته یې ویلي چې په 2 اونیو کې د له بهره د اخیستو فنډونو په اړه ډاډ منونکې وضاحت ورکړي. پر تحریک انصاف تور دی چې د قانون له مخې د بهرنو چندو په اړه بشپړ تفصیل نه دی په ډاګه کړی. د پاکستان د ګوندونو د قانون تر مخه هر ګوند باید د ټاکنو کمیشن ته خپلې مالی سرچینې واضح کړي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. په افغانستان کې د طالبانو بهرنو چارو وزیر امیر خان متقی وی له پاکستان سره سوداګري زیاته شوې ده. متقی د سپتمبر په 1 په کابل کې د خپل وزارت د کارکړدګۍ کلنی ریپورت د وړاندې کولو په وخت وویل چې پاکستان سره د پخوانی حکومت په پرتله اړیکې ښې دي او غواړي د ویزو په برخه کې موجوده ستونزې ختم شي. متقی همدارا زیاته کړه چې له امریکایانو سره وخت په وخت د ملاقاتونو له لارې اړیکې ټینګې ساتل غواړي. هغه زیاته کړه چې د امریکا په شمول د نړۍ له ټولو هیوادونو سره اړیکې ویل چې د نړیوالو د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنې لپاره د غوښتنه چې طالبان د همه شموله حکومت رامنځته کړي پر ځای نه ده. امیر خان متقی ویل چې امریکا دې پر افغانستان د ډرون الوتکو پروازونه بند کړي. نوموړي زیاته کړه چې نړۍ ته ډاډ ورکوي چې هیڅ چاته له افغان خاورې ګواښ نه پیښیږي. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر په 5 په کابل کې د روسیې په سفارت د داعش وسلوالې ډلې په ځانمرګي برید کې 2 روسي ډیپلوماټان او 4 افغانان ووژل شول. طالبانو د 2020 کال د اگست په 15 کابل ونیو او په دې توګه جمهوریت منتخب حکومت چپک. تر دې وروسته دوی یو لړ سخت دریځه حکومتونه عملی کړي دي او نړۍ کې هیڅ یو هیواد هم دوی په رسمیت نه دی پیژندلی. د اوکراین پوځ وایي د خارکیف ښار په خواوشا کې هغه ملیشو ته درنه مرګ ژوبل اړولې چې د روس لپاره جنګیږي. د اوکراین پوځ نن د سپتمبر په 1 په یو خبر پاڼه کې ویل چې د دغه ملیشو 40% یې وژل شوی او یا سخت زخمیان شوی دي. دوی په دې اړه کرش میرا نه ده وړاندې کړي. روس د فروری په میاشت کې پر اوکراین یرغل کړی و. د اوکراین پوځ وایي چې یرغلګرو اوس په ختیز کې د ټولې دونیتسک سیمې د نیولو هڅې تیزې کړي دي او د خارکیف قبضې ته یې دوام ورکړی دی. اوکراینی پوځیانو د خارکیف د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. او دا هم د لوبو یو خبر. په شل ورځ ایشیا کرکټ کپ سیالیو کې نن پاکستان او افغانستان لوبه کوي. په شارجه کې دا لوبه د پېښور په وخت په 2 بجې شروع کیږي. د سپتمبر په 6مه په دوبه کې د دې سیالیو په یو بل لوبه کې سریلانکا هند ته ماتې ورکړه او په دې توګه د دې ټورنمنت فاینل ته ورسید. دا فاینل به د سپتمبر په 11مه وشي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
سمه همکار بشیر غواخو چې تاسو ته خبر نه وړاندې کول. اوریدونکو د دې خبرونه په دوه منی مایکر ته هارون بچا سندرې او جادوګر خبرونه وړاندې کوي خو اوس رپورټونو طرف ته مخه کوو. د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوتریش با سبا ته پاکستان ته ځي. ګوتریش پرون په نیویارک کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې د دې لپاره پاکستان ته ځي چې هلته تر سیلابونو وروسته د ضرورت په دې ګړی کې له پاکستانیانو سره پیوستون ښکاره کړي او نړیوالې خواست وکړي چې له پاکستانیانو سره په دې غړي کې مرستې زیاتې کړي. دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پختونخوا حکومت وایي تر سیلابونو وروسته د خپلې اولنۍ تخمینې په نتیجه کې د صوبې دیارلس ضلع آفت ځپلې ګرځولې دي. د کارګرانو او کلتوري چارو صوبایي وزیر شوکت علي یوسفزي پرون مشال راډیو ته په مرکه کې ویل وروستیو بارانونو او سیلابونو صوبې ته د لږ تر لږه میلیونونو عربو روپو تاوان اړولی دی. د مشال راډیو خبریال هارون پاچا له شوکت یوسفزي سره د مرکې په پایل کې لاغه پوښتلې چې د خیبر پښتونخوا کومې ضلع پر کومو بنیادونو آفت زده ګرځولې دي.
یو ډی خان دا یو ټانک ته دیخوا سوات ته شانګلا اپر چترال لور چترال اپر دیر لور دیر چرسدا نوشیرا لکی مروت دا تیر ازلا دی. دلته کې انفراستراکچر تباہ دی. دلته کې روډز واش آؤٹ شوی دی. سکولونه هسپتالونه چکم کلټیویټډ لینڈ دی فصلونه دا هر څه ډیمیج شوی دی. په دې بنیاد باندې دا افر زده کرا شو.
ها مننه شوکت صاحب. نو تاسو بیا د حکومت چې کوم د اسسمنت یا د تاوان دی او اندازې دی او تخمینی لګولو کې چاري دی غلام روان دي کنه غ بشپړی شي دی دغه په نتیجه کې تاسو دا معلومات مونږ ترا کوي.
ګورځي اوس پر چې کوم انیشل اسسمنت شوی دی نو دا نقصانات شوی دی 102 بلین نه زیات. پدې کې ډیتوم شوی دی. پدې کې انجرډوم دی. پدې کې فولی پارشلی ډیمیجز هاوسز دی. اریګیټډ لینڈ دی. فصلونه دي. 1400 کیلومتر روډز دي واش آؤٹ شوی دي. 208 هیلت فیسیلیټیز خراب شوی دي. 1400 سکولز خراب شوی دي.
ښه شوکر صاحب، دا کم خلک د چا چې کورونه په مکمل توګه نړیدلې دي یا په جزوی توګه خراب شوی دي یا کم خلک مړ دي یا زخمیان دي، هغه سره د مرستو لپاره هغه چون بیرنه مرستو ته ضرورت لري، نو دا سلسله کې به حکومت څه کوي؟ ته پیسې ورکوي یا څومره پیسې ورکوي؟
چې کم خلک مړ دي الریډي چک سی دي میجورټی ملاو شي دي. هغه ته موږ کوشش تا کړی دي چې سٹارټ کې موږ ایته ریلیف ورکو. شپږ لکه خلک چې دا ډیسپلیس شوی دي. تقریبا 1,00,000 نه زیات مکه چې دا فصلونه چې پاره یې باندې هغه تباه شوی دي. نو زیات تر چې دې موږ کوشش دا کړ دي چې کمزې کې ریسکیو کول یال ته خلک مو ریسکیو کړی دي. کمزې ته هی ته فوډ پکارو، کلته شیلټر پکارو، کمبلې پکارو، فوډ آیټمز، نان فوډ آیټم، کوک آیټم، دا ټول چې دي دا موږ د اسسمنټ هم کړی دي او دې لپاره ټیمان هم جوړ کړی دي. او هر ډیپټی کمشنر کم اسسټنټ کمشنر او د بی چې کوم پورا لایزان د پاره موږ کنټرولوم جوړ دی په سیم هاوس کې. هلته کې نگرانی د ټول د ریلیف اکټیویټیز هغه سیم په خپل کړی دی.
ښه شوکت صاحب، یو خو دغه د ریلیف کارونه روان دي کنه، بل دا د بیا آبادکاری تاسو ویل چې دومره سړکونه، دومره پلونه، دومره د صحت مرکزونه، دا هر څه انفراستراکچر تباه شوی دی، نو د دې د بیا آبادکاری کارونه به کله پیل شي او دا ستاسو د اندازې مطابق څومره وخت به واخلي؟ دا د میاشتو خبره ده کنه کال یا کلونه به واخلي چې دا د هر څه دوباره بیرته جوړ شي؟
چې کوم پارشلی ډیمیجز دي هغه آسان دی، هغه لږ وخت به ان شاء الله هغه مونږ لیکن چکم فلی ڈیمیج دی نو آئی کے بعد ٹائم ضرور لگی ازکا ایدھے پارا پیسہ ہم پکار دا وسائل ہم پکار دے اس 102 بلین انیشل اسسمنٹ دے میں بھی چلے دینا ڈیر زیاد ہوئی لیکن چکم تباہی شوئی دا اگر ڈیر زیادہ دا فرسٹ پرائیٹی چکم زکی چک خلقو تا آسان دیا راشی تکلیف ختم گو آگا علاقے و آگا ومنگا کوشش کو زر تر زر بحال کو ذکر چی ٹوریزم سیکٹر چی دیا نو آگا ڈیر زیاد ڈیمیج شوئی دے.
شوکت صاحب تاسو وایي چې دا پیسې زیاتې دي، تاسو 1.2 بلین روپۍ لکه چې یادوي، نو دا حکومت صوبایي حکومت سره شته کنه؟ تاسو به د مرکز نه غواړئ کنه په نړیوالو مرستندوی ادارو باندې به غږ کوئ چې تاسو سره تاسو ته پیسې درکړي، مرسته سره وکړي؟ دا به څنګه دا پیسې به تاسو څنګه پیدا کوئ، له کومې به کوئ؟
ګوره جی، زمونږ خو ظاهره خبره ده صوبایي وسایل دومره نه، زیات تر وسایل وفاق سره، خو وفاق کې چې کوم حکومت ناست دی نو هغه نه خو مونږ دا اکسپیکټ کولی نه شو. بہرحال زمون سر چکم ڈیولپمنٹل بجٹ سے تو بل جنا ارینجمنٹ ہونا شو نو سو وزیر اعلی محمود خان دے کلیئر کٹ ویل دی کہ زخم خلق سر بودری گم دا وسائل دا غی دی ټول نو ډمبه به مونږ کوشش دا کړو چې لاغي بحاله کار په مخ کې کړو.
مرکزی حکومت خود لس عرب روپو اعلان کړی چې دا به پښتونخوا ته سبیت به ورکړي.
جی اعلان یې کړی دی، بالکل اعلان چې دی دا به کله مې چور کیږي، دا به کله دا پیسې راځي. او دا تو فرض کا 130 یا 140 بلین خسارای نو باقی 130 بلین رقم جن لازم دا ټول سوچ اس کو لګیا منګم پہ کو کہ نو نه بعدو نو مونږ سره مرسته کینو دا به خبره.
د خیبر پښتونخوا د کارګرانو او د کلتوري چارو صوبایي وزیر شوکت علي یوسفزی چې د هارون پاچا پښتني ځواب ولې د خیبر پښتونخوا کې سخت کال د پشکال بارانونو او سیلابونو د نور ځاني او مالی توان ترڅنګ 1315 کورونه هم په مکمله یا جزبی توګه باندې ویجاړ کړی دي. صوبایي حکومت وایي چې د دې سکولونو د زده کوونکو لپاره د خیمو او پزنو سیمو کې د کرایې د ودانیو انتظامات په پام کې نیولې دي. د خیبر پښتونخوا د مهنت او کلتور وزیر شوکت یوسفزی وایي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې حکومت په سر کې د خلکو ژغورلو او هغوی ته د داروګانو او خوراکي توکو رسولو ته ترجیح ورکړې وه، او په دویم پړاو کې به د تعلیمي ادارو زر تر زره د بحالولو هڅه کوي. په دې اړه نور تفصیل دا منور شاپ رپورٹ کې.
په خیبر پښتونخوا کې سکال د پشکال بارانونو او سیلابونو سلګونه سکولونه زیانمن کړي دي. د مرستندوی چارو بحالۍ او آبادکارۍ لپاره په صوبایي اسمبلی کې د قائمه کمیټې مشر توفیل انجم د ستمبر په شپږمه مشال ریډیو ته وویل چې وروستیو بارانونو او سیلابونو په خیبر پښتونخوا کې 1315 سکولونه په مکمله یا جزوي توګه ویجاړ کړي چې حکومت یې د زده کوونکو لپاره متبادل انتظام په پام کې نیولی دی.
زمونږ په صوبه کې ټوټل 1335 سکولونه پارشلی او پولی ډیمیج شوي دي، چې په هغه کې 168 فولی ډیمیج سکولونه دي او 1167 پارشلی ډیمیج دي. دی دا مونږ فی الحال چې کوم دی نو ټینټس پرووایډس کړی دي، او ځنو ته ایجوکیشن ډیپارټمنټ چې دی نو هغه پر رینټس باندې به ورته زی چې کوم دی نو اخلي. او د دې بیا دا 1335 سکولونه دي دا پارشلی پولی چې کوم ډیمیج دي، نو د دې د پاره به اوس وزیر اعلی صاحب نان اے ڈی پی او دغه منظوري چې پاغي کې بدا بیا ریهیبلیټیټ کیږي او ریکنسټرکشن بد دي سکولونو کیږي.
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې په غیر رسمي توګه د تعلیمي حلو ځلو لپاره د ځانګړي حکومتي ادارې فرنټیر ایجوکیشن فاونډیشن مرستیال مشر جاوید اقبال وای چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د زیانمنو شوو سکولونو په مکمله توګه بحالولو به کلونه وخت لګي. نوموړي په دې حقله د ستمبر په شپږمه له مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې په بیړني حالاتو کې لوړاندې تیاری یا پری فیبریکیټډ ودانۍ کارول کیږي، او د هغې د ترلاسه کولو لپاره صوبایي حکومت له نړیوالو مرستندویو ادارو سره رابطې کړې دي.
دې مختلف قسمه ډونرز وغیرہ سره لګیا دي چې را پری فیبریکیټډ روم چې کوم دي دا انیشل سټیج باندې وته جوړ کی د یونیسف او د یونیسیار او د خلکو سره په رابطو کې دي کنه. خو مین لیډ پکې د یونیسف ته دا وی سره مین کوارډینیشن دی، او نور یو این چې څومره په دې کې کارونو کې کار کوي، فلډ وغیرہ کې دا خلکو سره په رابطه کې دي.
جاوید اقبال همدار از ویل چې په خیبر پښتونخوا کې ټول څه د پاسه 3000 سکولونه دي. په عین حال کې د خیبر پښتونخوا د مهنت او کلتور وزیر شوکت علي یوسفزی وای چې حکومت یو شمېر سیمو ته د تګ راتګ لارې بحال کړي، او هیله ده چې په متاثره سیمو کې به د ماشومانو د زده کړو عمل ډېر نه اغېزمن کیږي. نوموړي د ستمبر په شپږمه مشال ریډیو ته وویل چې په سیلاب ځپلو سیمو کې حکومت په سر کې د خلکو ژغورلو، هغوی ته داروګانو او خوراکي توکو رسولو ته ترجیح ورکړې وه، او په دویم پړاو کې به د تعلیمي ادارو زر تر زره د بحالولو هڅه کوي.
دا 6 لاکھ خلق چې دا ډیسپلیس شوی دی د کورسی دی اسکو دا کوم فټ خلق دی دا وی په فایما دی ته فرانت ورکړو او انت شلتا کورډو او انت نن پر کوم ریسو سامان دی هغه ټول دی
شوکت علی یوسفزی زیاته کړه چې د ابتدایي حکومتي سروې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې ورستیو بارانونو او سیلابونو په مجموعي توګه له 140 روپو زیات تاوان اړولی او لږ تر لږه 400,000 خلک یې متاثره کړي دي. د نوموړي په وینا حکومت د صوبې 13 ضلعې افات ځپلې ګرځولي دي.
منور شاو چې تاسو ته رپورټ وړاندې کوو. تاسو مشال رادیو ته غوږې وخت پابندې دوه بجې. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د خپل هغه بیان دفاع کړی چې په کې نوموړي ویلي وو چې د پوځ مشر دی د میرټ یا وړتیا په بنسټ وټاکل شي. عمران خان پرون په پېښور کې جلسې ته په وینا کې وویل چې د ده مخالف سیاسي ګوندونه د ده دا ډول بیانونه ګډ وډ وړاندې کوي چې هدف یې د ګوند او پوځ ترمنځ اختلافات رامنځته کول دي. بلخوا پوځ او په موجوده حکومت کې شامل ګوندونو د عمران خان د دغه بیان په سختۍ سره غندنه کړې ده. تفصیل د مجید بابر نه.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تور لګولی چې موجوده ائتلافي حکومت د هغه د ګوند او پوز د جنگولو په اړه سازشونه کوي. د سپتمبر په 6 په پیښور کې د قومي اسمبلی د 1/3 حلقې لپاره د زمینی ټاکنو د انتخاباتي مهم په لړ کې جوړې شوې جلسې ته په خپل وینا کې عمران خان د پاکستان جمهوری غورځنګ مشرانو ته په اشاره وویل دوی دا هسی کوي چې په څه طریقه د پاکستان تر ټولو لوی سیاسي ګوند د پوز سره په جنگ اخته کړي. لومبې غواړي چې مانا اهل کړي او دویمه هڅه یې دا ده چې د پوز پر ضد د پروپیګنډې په ذریعه مو پوز سره په جنگ کړي او بیا مو عدلي سره په جنگ واړوي. دوی غواړي چې د پاکستان ادارې د تحریک انصاف خلاف شي او دوی مقابله وګټي. عمران خان د خپل وینا پر مهال تور پورې کړو چې موجوده حکومت په هغه مقدمه جوړوي او غواړي چې نا اهل کړي. دوی ته معلومه ده چې کله هم ټاکنې وشي نو دوی به بایلي. دوی اوس سازشونه کوي په څه طریقه عمران خان نا اهل کول غواړي، مقدمه پر جوړوي. کله توشخانه، کله د دوی لاسپوسی انتخاباتي کمیشن کوشش کوي چې نا اهل مکړي. په خوریانو په عدالت کې معنی ترهګر جوړ کړی دی. دا اوس تاسو مخ کې یو ترهګر ولاړ دی. عمران خان د خپل وینا پر مهال د وزیر اعظم شهباز شریف، نواز شریف، مریم نواز، مولانا فضل الرحمن، آصف علي درداري او د مسلم لیگ نواز غوند د نورو مشرانو هغه پخوانی ویډیوګانې هم د جلسې ګډونوالو ته په یو لوی ټلویزیون سکرین واورولې چې پکې د پوز او عدلي په اړه خبرې شوې وې. په ټوله وینا کې د تحریک انصاف مشر په بیا بیا د اپوزیشن ګوندونو مشران د غلو او ډاکوانو په نامه یاد کړل. عمران خان د سپتمبر په 4 په فیصل آباد کې د یو جلسې پر مهال د هغو ټکو سپیناوی هم وکړو چې ویلي وو د آصف زرداري او نواز شریف پوره حصه ده چې د پوز مشر د خپلې خوښې کس راولي. دا ځکه چې دوی پیسې غلا کړې دي. دوی ویریږي چې که یو تکړه په وطن مین کس د پوز مشر شو نو هغه به له دوی څخه پوښتنه کوي. د دې بیان په غبرګون کې د پاکستان د پوز د اماړیکو ادارې ISPR د سپتمبر پر 5 په یو خبر پاڼه کې د سختې حیرانتیا څرګندونه کړې وه او د تحریک انصاف پخوانی مخکخ او ولسمشر ډاکټر عارف الوی د سپتمبر په 5 ویلي وو چې عمران خان دې د خپل بیان وضاحت وکړي. عمران خان د خپلې وینا پر مهال ځان او ګوند د پوز او نورو ریاستي ادارو ملاتړ وبللو او په پوز یې خپل اعتراضونه تعمیري او د ریاستي ادارو د بهتره ګام وبللو. دا هغه خلق دي چې وایي زه د پوز خلاف یم. پوز هم زما دی او ملک هم زما دی. د پاکستان تحریک انصاف مشر او عمران خان د خپل وینا پر مهال وویل چې د اسلامي نړۍ هیوادونه لکه افغانستان، یمن، سومالیا، لیبیا او شام دا مهال د یو عذاب سره مخ دي او پاکستان صرف د پیاوړي پوز له وجې خوندي دی. حکومت او اپوزیشن اتحاد په دې اړه خپل غبرګون نه دی ښودلی، خو په تېرو وختونو کې د عمران خان ورته تورونه ناسم بللي دي.
په همدې موضوع کې پاتې کېږو. قسم د پاکستان پوځ وایي چې دوی د پاکستان د آئین په برلاسیتوب یقین لري او په سیاسي چارو کې هیڅ ډول مداخله نه کوي، خو ځینې پوهان له دې سره اتفاق نه کوي او وایي چې پوځ د خپلو ګټو لپاره نیغ په نیغه د آمریت لپاره کار کوي او په سیاست کې لاسوهنه کوي. بلخوا بعضې پوهان بیا سیاستوالان تورنوي چې په سیاسي میدان کې د پوځ د مداخلې لپاره لاره هواروي. اسرار عالم مومن پر دې موضوع رپورټ لري.
د پاکستان پوځ د ترکین صاحب مشر عمران خان پر هغه بیان سخت حیرانتیا ښودلې چې نوموړي پکې ویلي وو وزیر اعظم شهباز شریف او د پیپلز پارټي شریک مشر آصف علي زرداری د خپلو غلاو د پټولو لپاره د خوخي پوځي مشر راوستل غواړي. پوځ د سپتمبر په 15 خپل بیان کې ویلي دي چې د پوځ د مشر د ټاکلو طریقه کار په آئین کې واضح شوی دی او دوی د آئین د بالادستۍ هوډ تکراروي. که څه هم پوځ په وار وار ویلي دي چې د پاکستان په سیاست کې مداخلت نه کوي او عمران خان هم ویلي دي چې مخالفه سیاسي ګوندونو یې د ده ورته بیان ته غلط رنګ ورکړی. خو په کراچۍ پوهنتون کې د جرنلزم څانګې استاد پروفیسر توصیف احمد وایي پوځ په سیاست کې مداخلت د خپلو اقتصادي ګټو او په سیمه کې د خپل اغیز لپاره کوي. نوموړی وایي پاکستان پوځ دا وخت له پیټرول پمپونو او سیمنټ جوړولو کارخانو څخه واخله تر د غټو صنعتونو پورې د ګڼو کاروبارونو مالک دی. د په خبره د افغانستان او هندوستان په ګډون د نورو ملکونو په اړه د بهرنیو چارو پالیسۍ هم د پوځ په خوښه جوړیږي. توصیف احمد د سپتمبر په شپږمه مشال ډو ته وویل چې په پاکستان کې هغه سیاسي ګوند په حکومت کې راځي چې د پوځ په ورته کارونو پوښتنې نه راپورته کوي. توصیف وایي په سیاست کې د مداخلت ګټه ټولې پوځي ادارې ته وي، نو ځکه د مداخلت پرېکړه د یو یا دوه جنرالانو نه بلکې د ټولې ادارې په خوښه کیږي.
فوج اس مداخلت اس لیے کرتی ہے کہ فوج کے اپنے اکنامیکل انٹرسٹ ہے.
فوج کا مداخلت کبھی چڑھا گو پل اقتصادی گاٹھی دی اور ریاست دگا گاٹھی پورا کبھی نژد پنجد ہو اعلان شوے دا پوز اداری دی چ بغیر ل ٹیکس کار کبھی د ژوند په هر څنګه کې د دوی عمل دخل دی. البته عمران خان ته دا ویل پکار دی چې چا په حکومت کې راوستي وو. که عمران خان وایي چې د پوځ مشر ایماندار وو نو عدالتي نظام به چلیږي، نو د دې مطلب خدا شو چې د نواز شریف دا بیان سم وو چې هغه ته له قصده سزا ورکړل شوې. دا وخت عمران خان د خپل اقتدار لپاره ډېری خبرې په ډاګه کوي، خو زما په خیال پوځ به هغه معاف نه کړي.
تو یہ عمران خان اپنے اقتدار کے لیے بہت ساری باتیں ایکسپوز کر رہے ہیں، میرا خیال ہے فوج انہیں معاف نہیں کرے گی.
بلخوا د پاکستانی پوز و پخوانی بریگیڈیر سے نظیر وائی چھ بازی سیاست والان پوز تالار برابر وی چھ پا سیاست کے مداخلت وکڑی. نموڑے وائی پخوانی وزیراعظم عمران خان چھ دخپلو سیاسی گٹھو لپار یہ پا 2009 کال کی د پوز د موجودہ مشر جنرال خمر جاوید باجوا کاری مودا وغز والا وہ سرے پردے خپا دے چھ نموڑے د پا گٹھا پا سیاست کے مداخلت نکوی. سید نظیر وائی چھ د پخوانی وزیراعظمان ذوالفقار علی بٹو او نواز شریف حکومتوں ہم ہگو فوجی عامران ختم کر چې دوی په خپل خوخه د پوز مشران جوړ کړی وو. سید نظیر وایي کله چې هم پوزي امیر دی او سیاسي ګوند منتخب جمهوریت حکومت ختم کړي، نو مخالفه سیاسي ګوندونو پرې خوشحالي کړي او مټیان یې تقسیم کړي. دا وایي سیاسي ګوندونو ته پکار دي چې پوزي جنرالانو په وسیله د حکومت ترلاسه کولو پر ځای د جمهوریت د پیاوړتیا لپاره کار وکړي. البتہ پخوانی بریگیڈیر سے نظیر د سپتمبر پوش پگما مشال ڈو تو ویل چې په سیاست کې پوځي مداخلت د پوز په ګټه هم نه دی.
فوج ته د دې ګټه نه ده، بلکې الټه کې فوج ته ګټه هم نه ولې کیږي، تورونه په هم لګي او چې کومه ګناي نیم کړي هغه ګنا هم د دې په سر باندې تپلې کیږي. او اوس خدا سي حالت ته چې سوشل میډیا را او په دې کې د سیاست سره نږدې کېدل، بلکې هغه کې ګوتې وهل او ککړ کېدل، دا د فوج لپاره نقصان دی غونډې. او په دې کې نه د ملک ګټه شته دی، نه د سیاستدان ګټه شته دی، او نه پکې د فوج د ادارې ګټه شته دی.
د پاکستان د پوځ اوسنی مشر جنرال قمر جاوید باجوا چې په 2018 کال کې په دغه دنده ټاکل شوی وو، د نومبر په وروستۍ اونۍ کې یې کاري موده پای ته رسیږي او پر ځای به یې نوی کس ټاکل کیږي. په پاکستان کې د پوځ د مشر کاري موده درې کاله وي، خو په 2019 کال کې چې کله عمران خان د پاکستان وزیر اعظم وو، نو هغه د جنرال قمر جاوید باجوا کاري موده تر دریو کالو پورې غځولې وه. عمران خان اوس غواړي چې د پوځ د نوي مشر تر ټاکلو مخکې انتخابات وشي. د سپتمبر په 14 په خپل یو وینا کې تور پورې کړ چې مخالفه ګوندونه یې د خپلې خوښې کس د پوځ مشر ټاکل غواړي. بلخوا د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي چې د پوځ دا کار نه دی چې په ائتلافي حکومت کې د شاملو ګوندونو مشرانو ته به ناجایزه تحفظ ورکوي. خواجه آصف په 15 سپتمبر په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د پوځ د مشر ټاکلو استحقاق د وزیر اعظم سره دی، خو په خبره یې چې دې لړکې بعد پوځ د مشر مشورې ته لومړی ترجیح ورکول کیږي.
دا مشال ریډیو دا.
په تیرو څو ورځو کې وسلوالو د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ضلعو کې بریدونه کړي دي. په دې حملو کې کله یوې خوا امنیتي سرتېري وژل شوي، نو له بلې خوا د امنیتي ځواکونو په ځوابي کاروایو کې مشکوکه کسان هم وژل شوي دي. وسلوال د وروستیو بریدونو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د سولې دوه پړاو خبرې هم شوي او په نتیجه کې اوربند هم اعلان شو. اوس پښتنه دا ده چې آیا د دغو بریدونو نه پس هم د طالبانو د پاکستان د حکومت ترمنځ اوربند شته او کنه؟ د دې پښتنې د ځواب لپاره هارون پاچا رپورټ ورو.
د پاکستان پوز د سپتمبر پر 15 په بیان کې ویل پر همدې نیټه په شمالي وزیرستان کې لوسلوال سرپنخته کې 15 پوځي سرتیری او څلور مشکوک وسلوال وژل شول. د تیرې جمعې خالی او اتوار پر ورځو هم په جراج له حملو کې پټیر اسماعیل خان پیښور او لکی مروت کې درې پولیس سرتیری وژل شول. د علاقې وروسته دا چې 13 جون میاشت د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو د پیل او اوربند په نتیجه کې نسبی آرامي ولیدل شوه. د سولې د خبرې د افغان طالبانو په منځګړتوب پیل شوې وي. د حکومت له لوري د دې خبرو مشري د اطلاعاتي چارو لپاره د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار بیرسټر محمد سیف کوي. له نوموړي مو د سپتمبر پر 6 وپوښتل چې پر امنیتي ځواکونو د طالبانو وروستیو بریدونو ته په کتو ګنیدا وانګیرل شي چې د طالبانو سره د سولې خبرې یو هم ډزبندي پای ته رسیدلې ده. هغه په ځواب کې وویل چې مذاکرات او ډزبندي دواړه پر ځای دي.
یو د جنگ شروع کول وی، یو دا وړې وړې پیښې وي. دې کې څه شک نشته چې دا تلخی پیدا کوي چې کوم ځای کې د پاکستان د حکومت خلاف د پاکستان د ریاست خلاف څه کاروایی کیږي، نو د پاکستان پولیس هم د پاکستان فوج هم د سونم سکیورټي ادارې دی هغه کاروایی هم کوي. د دې وړو وړو واقعاتو یا د لوی لوی واقعاتو باندې زموږ په خبرو باندې فل حال اثر نشته. تاسو په دغه پاکستان کې چې کوم دا سیلاب راغلی دی، نو د ټول حکومت او د پاکستان د فوج هم توجه ټوله دې طرف ته ده. خدای پاک کرمو کی دا مسله دا سیلاب دا لګه کم شي، نو بیا به ان شاء الله دوباره به هم سلسله به شروع کوو. خو دا د چيلا کرا د ته بحال دی او دز بندیم په خپل زیاده کم از کم زموږ طرف نه هو په خپل زیاده، او زما یقین دی چې دایي د طرف نه د زکه چي ام بازار ته د ماتول اعلان نه کړي.
د روان 2022 زیږدیس په جون کې تاریخ طالبان پاکستان سره د پاکستانی حکومت د سولې خبرې د پاکستان له لوري یوې 350 کسیزه جرګې مخته وړې وي. دغه مذاکرات په نتیجه کې د 2022 زیږدیس په مې میاشت کې لګول شوی د یوې میاشتې اوربند تر نامعلومې مودې پورې غځول شوی و. دغه جرګې یو غړي یو له باجوړه د جمعیت العلماء اسلام فی او سیاستوال او پخوانی سینیټر حافظ رشید احمد د سپتمبر پر 6 مشال ریډیو ته وویل د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند پای ته رسیدو دی او چارواکي باید له غوی سره له نوی سره خبرې وکړي.
جرګې له تیرې وو تقریبا دوه درې میاشتې مخکې درې نه وروسته واخی پرله پسې هلته واقعات راغلل چې هغه بدام نه دي او هغې باندې زموږ نظر دی چې دغه 50 روپۍ جرګې سره کما او واده شوی وو یا ډزبندي شوی وو هغه په خپل ځای باندې ده. په کار دا ده چې حکومت چې هغه خبرې اترې تازه کړي، امن او امان طرف ته خبره بوځي. درې میاشتې ډزبندي وه او هغه پوره کېدو والا دی.
خو په پیښور کې خبریال او د چارو شنونکي شبیم شاهد وایي له طالبانو سره پر خبرو د پاکستان په پارلمان کې پورته شو اعتراضونو او تر هغې وروسته په کابل کې د القاعده د مشر احمد زواهری د وژنې پیښې د سولې مذاکرات ټکنی کړي دي.
ممبئی خبرې هغه وخت نه روانې جاری شوې کله چې په جون کې د پارلمان یو خصوصي کمیټه غونډه وکړه او د طالبانو سره چې کوم خبرې اترې دي په دې باندې د تحفظاتو اظهار وکړو چې په هغه کې د قبایلي علاقو غا زور حیثیت د بهاله د ملکن د ویژن د حواله کېدو او دغه شان دوی ته د فری مومنټ اجازه ورکړو. بل د اخیری ډله چې کابل ته تللې وه، نو په دغه ورځو کې په کابل کې ډاکټر ایمن الزواهری په هغه باندې برید وشو. دغه وخت کې دغه هیئت چې کومه د بیرسټر صاحب په مشوره کې دا هلته کې دا سیم ویل کېږي چې په دغه نوروستو د افغان طالبانو سراج الدین حقانی، نو هغه هم د پاکستانی چارواکو نه سلګ ډېر خپه شو. ټیک ته بیرسټر صاحب دا وکړي چې زما ورسره رابطه دي، خو زما اندازه دا ده چې په دې خبرو اترو کې تاوتریخوالی راغلی دی، بد اعتمادي پیدا شوې ده.
خو له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو مشري کوونکی بیرسټر محمد سیف وایي له تیرو شاوخوا 40 کلونو راهیسې روانه شخړه په یوه او یا هم دوه پړاو خبرو کې د حلېدو نه ده. په وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د طالب وسلوالو د مبینه شتون خبرونو تر خپرېدو وروسته خلکو د امن په نوم لاریونونه کړي او له حکومت یې غوښتي چې سیمو ته د وسلوالو د بیرته تګ مخه ونیسي.
د هارون بچا د رپورت سره د خبرونې نیمای برخې ته رسیدلې یو ځکه چې دوه نیمې بجې شوې دي په پېښور کې مخکې تر دې چې سندر جادوګر واورې د نن ورځې وروستي مهم خبرونه د پاکستان حکومت سیلاب ځپلو ته ورکول کېدونکي پیسې زیاتې کړې وایي چې دغه فنډ اوس اویا ارب روپۍ شوه د سرکاري خبري اژانس ای پی پی د راپور تر مخې د سپتمبر په اوومه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ وفاقي کابینې په غونډه کې ویلي چې په خوا جلا کړې 23 ارب روپۍ کافي نه دي نو ځکه دغه پیسې زیاتې کړې دي د قدرتي آفتونو د نظم قومي ادارې ان ډی ایم ای د سپتمبر په شپږمه خبره کړې راپور کې ویلي وایي چې د جون له میاشتې راهیسې راغلو سیلابونو تر اوسه 1343 کسان وژلې دي د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د تحریک انصاف د بهرنیو مالی سرچینو په اړه د کیس اوریدنه د سپتمبر تر 19 پورې ځنډولې کمیشن د سپتمبر په 15 په خبر پاڼه کې ویل چې د تحریک انصاف مشر عمران خان ته ویلي چې په دوه اونیو کې د بهر د اخیستو فنډونو په اړه ډاډمنون کې وضاحت ورکړي د اوکراین پوځ وایي د خارکیف ښار په خواوشا کې هغه ملیشو ته درنه مرګ ژوبله اړولې چې د روس لپاره جنګیږي د نن ورځې وروستي مهم خبرونه اوس درته سندرې جادوګری پروګرام وړاندې کوو چې کوربه یې هارون باچا دی او په دې خبرونه کې د یو پخواني او مشهور پښتو فلم د اوربل سندرې او د هغې د کیسې او کرکټرونو په اړه معلومات اوریدلی شي
ستړي مشایي ز هارون بچای موریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه مې درته راوړې د دې ونې په خبرونه کې د پښتو د یو پخوانی سینمایي فلم اوربل سندرې او د هغه په اړه معلومات اورې اوربل فلم د هغه پښتو فلمونو له ډلې یادېږي چې په هولس کې زیات مقبول شوی دي دغه فلمونه چې د 1970 او 80 لسیزو په کلونو کې جوړ شوی ول سندرې اوس هم د پښتو موسیقۍ په اوریدونکو خې لګي کتون کې وای د هغه وختونو د فلمی سندرو شاعرۍ او هم موسیقۍ له پښتني کلتور سره اړخ لګاوه او ځکنو تلپاتې شو د پښتو فلمونو نومیالی ستوری او په پېښور کې د یو سینما مالک شاهد خان وایي اوربل فلم د پلار سردار خان لالا جوړ کړی و د شاهد خان په خبره د فلم کیسه د عامو پښتنو پر ژوند څرخېده او پر جوړولو یې زیاتې پیسې لګول شوې وې
دا خو زما والد صاحب جوړ کړ لالا سردار خان په 1973 کې او دا لیکل زمونږ ډېر زبردست رایټر نثار محمد خان صاحب زمونږ داجی صاحب یو مرګره دا هغه زویو او دا هغه وخت چې فلم ملم شروع کړ نو حاجی صاحب ورده زمو والد صاحب شرط دا فلمنا جوړی کی دا پختو دا اول نه چلی هغه ممتاز علی خان صاحب ورده جرا لالا فلمونو باندې سو پیسې نه لګی زکه خو فلمونه نه جوړی بیا ورته حاجی صاحب کې یار زه پیسې لګو منو سنگر خو خره وی بالکل خو زبردست فلم به جوړ شي نو بیا ور بل سٹارټ شو دا په لاهور کې شو بیا په سوات کې شو کالا کی منگوارا کی دے وقت بدا فلم نے جوڑے دا فوک کسی یوسف خان شربانو ادم خان درخان دا ٹائپ فلم نے بجوڑے دا کم چزم گا عام لائف دے دے علاقو دا کورونو دا دے جسنگ دا جن دے دا پا عام لائف باندیا فلم جوڑ سے
پښتو فلمونو ستوری شاهد خان د اوربل فلم د اداکارانو او سندرغاړو په اړه معلومات راکوي. دی وایي د فلم د شهرت اندازه له دې لګېدای شي چې تر شاوخوا یو کال پورې په سینماګانو نندارې ته وړاندې شو.
70-75 افتین تقریبا کال نه بره چلېدلی وو. بدر صاحب خطیوبخی آغا و اصف خان و نعمت سرح دیو لیکت میجر و دی تیم پور بدری منیر و اصف خان یوزه یو فلم کی نور آغدی آغا وقت یو دا کراچه تیمو او یو دا لاهور تیمو اصف خان لاہور ٹیم کی ہو در صاحب دیکھتے ہو کہ آگا کراچی ٹیم کی ہو کہ جی سے ویچ یار داس یہ فلم چیز تو الیکٹران پکی نو بیا دا کراچی نے بدر صاحب و نعمت سے برال اور دل تا اصف خان سے بمان سے بزا کسان و سرش او بیا ما ایم خبردار جی دے کہ لیکت میجر صاحب چکمونو پڑھون بھی زل ایز کامیڈین کریکٹر کڑے ہو او بیا دې کې پړون بي زل امیر غلام صادق هم غاني لیکلې وي ان دې کې فلم سره ډېر نوي نوي خلک هم راغلي بیا یاسین خان لیکته او بغي سریا خان وا جانانه او نثار محمد خان چې پکې پخپل کار کړو د رفیق شینوار چې میوزیک او سندرغاړي پکې خیال محمد او گلنار بیگم خطے دیو بخی کشور سلطان لیکته او بخی یو نویتا خان یو گلوکار واغه وخت I'm not
رمضان خوا تران سشوا خمال توي سردار دخبانو
د پښتو فلمونو یو وړاندې کوونکی یا پروډوسر سعید بیگ وایي په اوس وخت کې د پاکستان فلمی صنعت یوازې په پښتو فلمونو چلیږي. د هیله مند چې حکومت د سینماګانو د امنیت په برخه کې مرسته وکړي نو دا صنعت به نور هم وده وکړي او خلکو ته به د سات تیری ښې موقع په لاس ورشي.
پښتو فلمونه هم نه ختمېږي او دا کل جرم نه شي ختمېدی. امید دی چې دا به نور سیوا کېږي. پوره پاکستان کې تاسو که صرف پښتو فلمونه چلېږي. حکومت له پکار دي چې هره لږ غونتې د دې لږ غونتې هغه وکړي لکه سرپرستی وکړي لږ غونتې خامخا سیکورټي والا ورکړي حکومت توجه نه ورکړي او پکار دي له خودي. ما مخکې فلمونه جوړ کړي دي. زما والد صاحب جوړ کړو جفان افریدي په 71-72 کې لکه موږ واړه موږ سره مردان کې سره ما نندارن ما غرو دې په لګه فلم بشل په یو چلېږي. ٹوٹل بزنس روپئے تقریباً 40-50 لاکھ روپئے بزنس لگا دم رفاس سے میرے بزنس نن سب ہوٹل خا جڑی گی لگا میوزیکم کی اسٹوری کی اور کلچر حساب کتابی مکھ اور سنگل لڑکا الگ مکھ لگا ہوتے ہیں غلط طرف سے فلمیں جوڑ سے غلط گانے اور غلط سیزن اس کا ڈائریکٹر آن دی فلموں نے خج اڑی گی نو خلق ہم راضی جگہ تو تمہارا ٹینشن کی نو اگر راشد بدرے گھنٹے اور ملاوشی نو جائے تو تفریم لگا فلم ہم خود ملاوشی مل گئے کم پکی کی سٹوری کی ہر سکین اگی لگا انجوائے کی
د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه ته تاسو غوږی. د رادیو پاکستان یو افسر او شاعر او لیکوال لایق زاده لایق وای اوربل فلم او دغه وخت نور یو شمېر فلمونه ځکه په خلکو کې مقبول شول چې دغه سندرو او شاعرې د پښتني کلتور ترجمانی کوله. نوموړی زیاتوي د اوس وخت د پښتو فلمونو د ناکامۍ یو لوی وجه دا ده چې په موسیقۍ یې خواري نه کیږي.
زدا فکر کوم چې کفرش کا یو شاعری ژوند ته نیږي پای کې خلق خپل لړ درد محسوسول شي خپل چار پیچر په ګلیلې شي نو هغه نغمې تل ژوندې پاتې کیږي او د پخوانو سندرو د خبر کې دا غبیخي په خپل ځای باندې پزیرا چې دا نغمې څنګه لیکل کېږي په دې کې چې کم لیکوالو کفر کا غمګا مراد بابا یادو کم حمزه بابا یادو بیا موږ امیر غلام صادق یادو او دغه رنگ یونس پیاسی داسې نور خلک چې دي هغه د سندرې په داسې رسو جگلی چې هغه د پښتو ته نږدې وي. بل خبره دا ده چې موسیقي چې واغم داسې و چې ژوندۍ موسیقي وه. زه دا وایم چې زیادې نغمې چې کومې ژوندۍ پاتې شوې دي نو هغه هم د استاد رفیق شینواري په موسیقۍ کې چې کومې نغمې را جوړې شوې دي نو تر اوسه پورې ژوندۍ پاتې دي. د هغې نه وروسته چې کومې نغمې په دغه دور کې ریکارډ کېږي نو یو خو دا ده چې په دې کې ژوندۍ موسیقي ډېره کمه ده. بل خو دا ده چې هغه استادان پاتې نه شو هغه ټیونر چې ورته موږ ویلې شو یا چې کوم خلک طرزونه جوړوي هغه پاتې نه شو چې هغه داسې سرونه وچیړي داسې راګونه وچیړي چې هغه ژوند ته نږدې والی لري. اوس خلک په منډه دي هغه وخت کې خلک په منډه نه وو هغه وخت کې خلک هغې به هنر د خپل ژوند برخه به ګڼله او د هغې سره به خواري کوله. ما ته خیالېږي چې یو یو نغمه به په دوه درې درې ورځو کې ریکارډ کېده. اوس خو د ټریک د راتلو سره دا خبره ډېره شاعت لاړه چې خواري نشي کولای او چې په کم لیکنه کې او په کم موسیقۍ کې خواري نشي نو هغه ژوند نه شي پاتې کېدی. زما دغه فکر دی.
لایک زاده لایک زیاتوي د اوربل او د هغه وخت د نورو یو شمېر فلمونو د کامیابۍ تر شا د هغو په زړه پورې کیسې مکالمې او سندرې وي. د لایک په خبره د دغو فلمونو اداکارانو هم خپل کردارونه په داسې ډول لوبولي دي چې کتونکو ته د هغوی د ژوند او چاپیریال بشپړ انځور وړاندې کړی دی.
د دغه وختونو فلمونه چې د هغې قصو ته به باقاعده خیال کولی شو د هغې مکالمې ته به خیال کولی شو. نو بل خوا دا ده چې د موسیقۍ سره مو خواري کولی شوه. یوازې دا نه ده زموږ په ګاونډي هېواد کې دا خبره ده چې د تېر وخت مې نغمې دي هغه تر اوسه پورې ژوندۍ پاتې دي. په هغه وخت کې کومو خلکو چې به دغه طرزونه جوړول نو هغوی به دا به یې داسې بېګار نه ګڼو بلکې دا به یو کار ګڼو. او د دغه فلمونو چې کومه کامیابي و پای کې یقینا چې د نغمو ډېر زیات لویه برخه ده د هغې امکان نه شي کېدی ځکه چې څنګه به دغه نغمې راغلي نو هغه به په ټول چارچل کې په ټوله پښتونخوا کې دومره مشهور شوي چې ډېرو خلکو بیا د دغه سندرو دپاره د دغه نغمو دپاره به خامخا غوښتل چې موږ دغه فلم وګورو. نو دا ده چې د هر شي دپاره دا ویلی شي چې ته ابتدا کې موږ به دا خبره کوي چې موسره ده یعنی سکرپټ مطلب دا ده چې کوم لیکنه خو شي او د هغې سره هغه رنګ خواري وشي د هغې سره هغه رنګ ادایګي وشي نو هغه خامخا خلک بیا قبلی او زړه ته غورځيږي. بل خبر دا ده چې پرون چې کوم اداکارانو یا هنرمندانو نو دا اداکارو په اړه به زه وایم چې هغه به د هر کردار سره دومره انصاف کاوه چې تا ته به په کردار کې بیخي هغه انسان ښکارېدو، او تر څو پورې چې یو کردار په ځان باندې هغه مکالمه یا هغه د فلم یا د ډرامي کردار په ځان باندې حاوی نه کی، نو هغه بیا د هغې پوره ادایګي نشي کولی، هغه هغه ایکسپریشن نشي ورکولی. نو یو سړی اله متاثره کیدی شي چې هغه د یو سړی په کردار کې خپل ځان ویني، یا په یو نغمه کې یا په یو آهنګ کې خپل زړه درد محسوس کی، نو اله هغه نغمه امر شي هغه خلک بیا بیا اوري. نو پښتانه بې قدر نه دي، پښتانه قدرمن خلک دي، خو کاش ولا داسي درون یا داسي د قدر وړ سور کړه به خامخا کړی.
پښتو فلمونو ستوری شاهد خان وایي دوی کولی شي اوس هم ښه فلمونه جوړ کړي، خو هله چې حکومت مرسته ورسره وکړي. د ده په خبره د پښتنو په ښارونو کې د نو سینماګانو له جوړېدو سره به د پښتو فلم معیار ښه شي، او هم به له دې سند سره تړلو د پام وړ شمېر خلکو ته روزګار په لاس ورشي.
دلته کې زمونږ بدقسمتي ده چې دلته زمونږ ګورمنټ چې دی نو دوی سره خاص توجه نه ورکوي. کوم لیٹسٹ ٹیکنالوجی لیٹسٹ سینماگان دی نو هغه زمګه په پیښور کې بالکل نشته. پرایویټ سیکٹر چې کوم دی نو هغه دې طرف ته راځي نه، دا د ګورنمنت دی موارزه چې هغه چرته کې هاوسینګ سوسایټي جوړیږي یا چرته پلازه جوړیږي هغه کې چې کوم ډیجیټل سینماگان دی دا جوړ کې نو دې سره به پښتو فلم نور مخکې لاړ شي. ګورنمنت لا پکار دی چې په هر ښار کې سینماگان جوړ دې کې به زمګه فنکار ته ډیر لوی فائدہ وشي. چې کله سنیمې نو فلمونه به ډیر جوړیږي، چې فلمونه ډیر جوړیږي نو خلکو ته به روزګار ملایويږي، چې روزګار ملایويږي نو هر سړی به خوشحاله وي.
د رادیو پاکستان افسر او شاعر او لیکوال لایق زاده لایق وایي هغه پښتانه شتمن او بانفوزه وګړي چې پر خپل وطن او خلکو یې زړه خوږیږي باید د پښتو فلمونو د معیار ښه کولو له چارو سره مرستې ته حاضر شي. لایق له حکومت هم غواړي چې د ټولنې د اصلاح په خاطر باید د فلمي صنعت د ودې لپاره کار وکړي.
زه دا فکر کوم چې تو فرض کا زمونږ په دې منځ کې الله تعالی وکړي او امن یقیني شي. اوس خو د بدبختۍ خبره دا ده چې په پېښور کې سینماګانې ختمولی شي، خلک په هغې باندې لګیا دي، محلونه جوړوي، په هغې باندې نور کاروبارونه شروع کوي او سینما له بین ځي. دا ډېره د بدمرغۍ او د بدبختۍ خبره زموږ دپاره. کم چې باشعوره خلک دی هغې فلم ته نه راځي. وجه دا ده چې د فلم واکمن چې دي په دې وخت کې زیات تر خدا شي چې هغه زمونږ د پښتنې خاورې سره تعلق نه لري. هغې چې فلمونه په کم انداز باندې جوړوي هغه زموږ د کلچر نه ډېر زیات لري دي. هغه زمونږ کلکه نمایندګي نه کوي تر څو پوه شي د راتلونکي وخت خبره ده. نو زه دا خیال کوم چې پښتانه خامخا وس لري، چار لري، خلک شته، تکړه خلک شته. که فرق هغه د پښتو احساس لري، د پښتو ژبې احساس لري، د خپل وجود احساس لري او هغه داسې فلمونه جوړ کړي نو هیڅ لري نه ده. ځکه چې پښتانه دا خیال کوم چې کله هغې ته چا خطه ورکړي دي، هغې خامخا والا درناوی ورکړی دی، خو دا به اوس په هغه خلکو باندې منحصر چې هغه دې میدان ته راشي. او دویمه دا چې حکومت چې هغه په کروڑونو روپۍ، په لکونو روپۍ، په نورو ساحو کې خرچ کوي. نو زه دا خیال کوم که فرق هغه دې فلم ته، ځکه چې د فلم د لارې د ټولنې رهنمایي هم کېدی شي، د ټولنې لارښودنه هم کېدی شي. کاش کې هغه دې خبرې ته توجه ورکړي چې داسې سینماګانې جوړې کړی شي چې پای کې دغه معیاري فلمونه خلک ګوري. نو خامخا به ټرین واپس راځي. خو دواړه خلک چې دي، یو خو هغه خلک چې هغه وس لري پښتانه دي، بل دا چې حکومت چې کم د پښتو دعوتګر خلک دی او د پښتو په نوم باندې زه به دا ویم چې سیاست کې یا هر څه چې کوي چې هغې عملي طور په دغه لاره باندې لکه څنګه چې ټلویزیون دی، رادیو دی، نو فلم پای کې ډېر زیات مؤثره کردار ادا کولی شي. نو دغه دوه طبقو ته به زموږ سترګې، یو خو د حکومت لخوا، بل د هغه پښتنو ته چې کم وس لري هغه راشي او دغه زموږ چې د فلمي انډسټري ده دا په وړاندې بوځي.
د دې اونۍ په سندرې جادوګرې خپرونه کې موریدونکو د پښتو د یو پخوانی او مشهور فلم اوربل سندرې په اړه د یو فلمی ستوري او د پښتو موسیقۍ د چارو دیو شننکي خبرې واورېدې. د خپرونې د پای په شیبو کې د اوربل فلم د دیوې بلې سندرې هم خوند واخلي. زه هارون باچا اجازه درنه غواړم. په مخامخه
مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAAL RADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.